د مازیګر شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب دویمه د اکتوبر څلورویشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخته په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دواړو لوریو زیات مهال د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هېواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هېواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پېښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. د پاکستان پیژندل سوی خبریال ارشد رشیف د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د پولیسو په ډزو وژل سوی. پولیسو دا پیښه یوه اشتباه بللې ده. د پولیسو په خبره دغه خبریال موټر هغه موټر ته ورته و چې د یو ماشوم په تښتونه کې لاس درلود. د پاکستان دغه 49 کلن خبریال د پاکستان د پوځ سرسخت انتقاد کوونکی و چې په پاکستان کې د نیول کېدو له ډاره په کینیا کې اوسېدی. ارشد رشیف د پخواني صدر اعظم عمران خان لملاتړ و. ایران وای شاوخوا لس کسانی نیولی چې د ادعا له مخې د ارتباطي کسانو په توګه د اسرائیل له استخباراتو یا موساد سره کار کاوه. دغه کسان په آذربایجان غربي ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې د دغو کسانو د نیول کېدو اعلان نن دوشنبه وکړ، خو د هغوی هویت یې په ډاګه نه کړ. دی هم نه دي ویلي چې دغه کسان کله نیول سوي. د ایران د قضایه قوې په خبره دغو کسانو د موساد د استخباراتي افسرانو تر مستقیمې لارښوونې لاندې د ایران امنیتي ځواکونه تثبیت کړي وو او غوښتل یې چې د دوی شخصي اطلاعات د تښتونو، ګواښلو او حتی وهل ټکولو له لارې افشا کړي. اسرائیل په دې باب دی ویلی. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه کې جنوبي افریقا له زمبابوې سره مخامخ شو. دغه لوبه د باران له کبله څو واري وځنډېده. که څه هم لوبه 9 اورونو ته راکمه سوه او زمبابوې وتوانېد د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې نه اویا منډې وکړي، خو جنوبي افریقا په داسې حال کې چې 150 منډې کړې وې د باران له کبله د لوبې د دوام راوګرځول سو. لوبه بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ خپله دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په دې خبری مجله کې دغه مسایل هم په تفصیل سره اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو پر اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. ځینې ښځې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني،
د پخوانی ولسی جرګې یو استاد مهم پر همدې موضوع ژغولې.
علاقه دي تنشته چې د ښځو حقوق ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزند له خطر سره مخامخ دي. ځینې افغان خبریالان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوب بازي په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازي افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یوه برخه ده.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو درا پورونو برخه ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شوولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنې او شزي له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېری هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغان جون او خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جون او خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جون او خوځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري زیاتوي د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و او یایې مکلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان د رسیدو لپاره لا اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقص کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامه روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیله وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
ها خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دا اندېښنه داسې مهال شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر شوزو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزلا نور نو د هده وتلی تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک کوم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه و د بېلېدو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند لپاره منته د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې کدا چارواکي غوړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنا اجتماعي بنا ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منته زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي. اما متاسفانه به مغه رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستان خوشې کړ، د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولی سي ستاسو په نظر؟
هغې خود بېګېش یو سیاسي نظر ورکي یا یو خپل همغه فقط یو نظر ورکي، اما دا چې دوی باید په دې هغه حکومتو باندې چې د دې سره تړون کړی دی باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپله د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي، هم چې وعده ورکړې وه هغه تعامل چې د دې سره ګر شي. متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی. متفر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دي باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
د ولسي جرګې پخوانی استاد ګلالی صافی و چې د ښځو په اړه د ډول په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزڼ یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره لدې چې سږ کال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي، خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره له دې چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې، خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څلورم اکتوبر د پولیو یا ګوزڼ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ماشومان په دایمي فلج اخته کوي. پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه له واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي چې د کمپاینونو په ترڅ کې د بېلابېلو لاملونو له امله بې برخې شوي وي.
ښاغلی کمال شاهي له خچې د ګوزن په وړاندې مبارزه باید همداسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغۍ کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان تر بل هر وخت وسته پولیو بشپړ لمنځوړلو ته نکتې شوای دی. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي مثبت پیښې واز د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوې. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور خو سه کال بیا دوه طرح کته شوې دي. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یواز یو پیښه ثبت شوې و چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2020 کال کې د غشمیر شلو ته پورته شوای دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د لمنځوړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه تر سره کړي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې څو ولایات مشخص شوی وو. که څه هم دغه واقعیات مخکې څخه ډیر کم شوی دي خو کوشش مو دی چې دا واقعیات مونږ د کچې صفر تر راښکته کړو. په تیرو کلونو کې دغه واقعیات پورته ول او اوس الحمدلله واقعیات را کم شوی دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورونیو سره چې غړي په دې ناروغي اخته شوی خبرې وکړو خو بریالي نشو.
طالبان او د مقاومت جبهه په بدخشان او تخار کې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي.
بدخشان یو له هغو ولایتونو چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیسته. په دې جګړه کې دواړه لورې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او درواز ها ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معز الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د پیسلا اته دیر شپغاوت کوونکې وژل شوی او اته او یا نور اسیران شوی دي. د وای په وژل شوی او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خود مقاومت جبهه یو غړی چې په سیمه کې دی او نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته دا شمیرې رد کړو زیاتوي ته دوی ځواکونه ته وخت مرګ ژوبلا د طالبانو په پرتله کم ده. د یکت سم د خپل دوه قمانداران وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته دا وخت مرګ ژوبلې دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپیان کړي. د بدخشان اوسیدونکو او د چارو شنونکو فیض الدین غیاسی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی تر رسیدلي معلومات خي چې په دینه خطو کې نه شپې ته طالبان وژل شوې دي. د دا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریه او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړه تنکتی سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی او هله تکول شوی زورول شوی. سیمه کې خلک هم مرکز او یوش مين نور نږدې زینت پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړه ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي هغه کدي هر قوم د هر ژب پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخوا د صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپه ناوخته یو خبره کړي خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پیل شوی عملیات غندلی او د بشري حقوقو ضد کړنه بللي. په دې اعلامیه کې زیاته شوی کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره ادعا کار کړي دي. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر باندې لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږی ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې خلکو ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پایل شوو نښتو په اړه څه نه دی ویلي. د مقاومت ملي جبهه له دې وړاندې په سرې پل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتې کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د مالیه پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله او په دې توګه تم ده چې د دې هېواد راتلونکي صدر اعظم سي. سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. احمد تکل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره.
هندی الاصله ریشی سوناک به چې د برتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله په نږدې دوو پیړیو کې د برتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. سوناک چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د پارلمان غړیتوب ته غوره شو او د مالیه وزیر هم پاتې شوی د محافظه کار ګوند مشر په توګه للیز ترست څخه د چارو واګي ترلاسه کوي او د په داسال کې د چې برتانیا له سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي. میرمن ترست له 15 سالوخت لنجمن ورځو وروسته تیرونه استفا وکړه. د دفاع پخوانی وزیر پینې موردانت خپل ماتې ومنله او لسیالی وتله. سوناک په داسې حال کې چې برتانیا له اقتصادي ننګونو سره مخامخ ده او په نتیجه کې په تیرو څو میاشتو کې 2 صدر اعظمان استفا ته اړ شول، په محافظه کار ګوند کې تر ټولو ځواکمن کاندید و. د هغه موقف وروسته له هغه نور هم پیاوړی شو چې پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن لسیالی ووت. ریشی سوناک تا لومړی ځل هغه مهال چې دای په 19 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه ووخته، هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې و. خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنټین کې بند پاتې و، د مالی مرستو یو پروګرام جوړ کړ. سوناک له غوره کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې که د حکومت د جوړولو لپاره موظف شو نو یووالی، مسلکی چلن او حساب کتاب ورکولو ته لومړیتوب ورکړي. د هغه څه دي چې برتانیا په روان حالت کې سخت اړتیا ورته لري. د ګوند مشر په توګه غوره کېدل په دې معنا دي چې اوس به د برتانیا پاچا دریم چارلز له د غواړي چې حکومت جوړ کړي او مخکنی صدر اعظم لیز ټروس خاینن یا سبا د چارو واګې د توسپري. سوناک چې له 2000 کال څخه د سګنی کال تر دوبي پورې د برتانیا د خزانه وزیر و، د جانسن د مشرۍ پر وړاندې د اعتراض په توګه له دندې استعفا وکړه.
وردل چې د بریتانیا د مالیه پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره سیالي وګټله او تمه کیږي چې د دې هیواد نوی صدر اعظم سي.
له خبرونو ور اخوا،
یو شمیر افغان خبرلان چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته به دندې سیوي وایي درنو کارونو ته مخه کړې ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی، خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یوه کال کې 83% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی، په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه، غریبیار هم بې دندې شو. نو موړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي، او ته داسې یو په یو راسي کارګري ته مجبوره سي، ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلم،
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړ وستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي، خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم وهم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 526 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
با سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، چې 93% خزینه خبریالانې او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړې دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي.
چوب بازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازي افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د سمستانه تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه درغله چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړی دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی کا د مسلمانو ورونو اختر بو کده، سکانو ویساک بو کده، هندوانو دیوالی بو دا لوبوي په ودونو کې، په جشنونو کې، اخترونو کې، یا دا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوانو سکان میشت شوي دي، هغه که اروپا ده، که امریکا ده، که آسیایي ودونه دي، نو دا په زغرده ویل شو چې دا افغانی کلتور ده، افغانی فرهنګ ده، نه هندی یا کومبل، ځکه چې دلته دومره خلک علاقه هم نه ورسره لري، بلدې هم نه ورسره لري. صرف یوازې نه یو سټیټ ده، گجرات چلته چوبازی کی گیل پتہ بل تخنیک او بل طریقہ ای دا اگے کی فرق لری خ بداوی چ دین پورے ون تڑو البتا چدا دی ہندو یا مسلمان یا سے کی بل چلو بد دا نسا چ دا یا دا لو بچ دا دا ټول افغانان خود موږ ټول هر څه انانا چ دا تقریبا دلک څه توپیر درلو دلو سره مشترک دا ک اتن دا ک چوبازی دا شمشیر بازی دا یا نور نڅاوی دي، د سندرو طریقې دي، یا نور څه دي موزیک، دا ټول مشترک دي د افغانستان کلتور ده.
انجان صاحب، که د دغه لوبې د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړي چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دي دا څه ډول یو لرګي دي؟
جوړې باید جفت وي، یعنی یا څلور نفر رہی، شپږ نفره، اته نفره، یا لس کسان یا دولس کسان، یعنی منفی چې شي بیا نه کیږي، خالیګا رامنځته کیږي. البته هر شخص دوه لرګي د دې چوبازي مخصوص لرګي وي چې د مخکې د شیشم لونې نه جوړېدل یا د چارماز لونې نه جوړېدل ډېر قوي لرګي باید وي. اوس بعضې نور لرګیو نه هم جوړېږي، خو خیر اصلا دا د شیشم یا چارماز نه جوړېږي.
انجان صاحب، دغه د چوبازۍ لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه؟ او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي، نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې؟
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي. چوبازۍ اول ډېر آرام شروع کیږي، ورو 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 بیا وروسته 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 د پیسو ته چې رسیږي ډیره په تیزی وي. ډیر ضروری دی چې ځان باید وساتي او بلم وساتي، دواړو ته ضرر پیښ نه شي. د دواړو خو نه باید سړی متوجه وي چې ښي لاس ته مې څوک دو، چپ لاس ته څنګه کوم پونه لرګی راځي. دواړو دفاع باید وکړي. دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده، تعرضی هم ده. ته هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي، او هغه هم تعرض کوي او دفاع کوي. نو دې کې ژوبله خامخواسته خو ډېرې چپ سره کوي.
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دي، نه هم چا سر په ګرځولی دي. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرار ولا شیرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کیږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دغه خاص ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو، د کابل ښار و مناهی فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن بالمعروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې، او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امن الله جان لایک هلمند دی، د لشکرګاه ښار د بولان د سیمې سره. دغه زما ږغ د طالبانو تر چارواک پسې ور ورسوي چې موږ معیبین خلک یې دغه زموږ معاشیې کم کړی دي. دوی د میاشتې درې زره ورکوي، هغه یو ګونۍ وړه. په په 15.5 سره په 14 سره ده او یو ډبه په 3 سره ده. نو دا موږ چرپ څنګه پکیش موږ دا غیلې ده چې پراتونکو کار کې دا غزموش ماشي ولر کې دا غزما ژغ دي ټوله مې بن واوري خپل ژغ دي ټوله پورته کې چې دا غزموش ماشيات دی ولر کې.
نو محمد قاسم له هلمند ولایت ته په جکول سره 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 کاری کې ما دا غزموش خو دا سپاره ده دا سره خراب ده نه یو علي ورته تیری او په انستګرام مسلمان دا سره سره نه عمرسته ورسره کینه چم نو ورسره کی دا موږ خبر چې ستای بان تور ورسره شي دا غلی چم مو کی نو والله راته ستې نه وبره لري چم نو هیڅ اعلان نه راو او په څه د سې او نو مرسته را سره کی نور ځان ته ورشي نور خاطه نه ورشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر